ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم، د خبرونې ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمی بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابله لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمی بدلون زیات اغیزمند کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې ښویېدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکیچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږکال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډیر کسان مړه، تر 60,000 ډیر بې ځایا او زرګونه کورونا او ډیره کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړو ته ځانګړې ستونزې رامنځته کړې دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړه برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو وخت رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکیچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلی کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیايي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشری مرستې په چټکۍ کمی شوې دي او لا هم کمی شي. په باکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوالې مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ ونډه لري، خو په چټکۍ تودوخه لوړه شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګرات 1.8 درجه لوړه شوې چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په وینا د تودوخه لوړېدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لوی ونډه لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حساب او حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغه شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزی، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالهادی اسگزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. شاغلی اسگزی د په باکو کې په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. افغانستان ولی د هغو هیوادونو د لست په سر سر کې تقریبا، یعنی دریم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی؟ سلیمان خیل صاحب ته، سلیمان خیل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. خو تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم او چا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډېر اغیزمنو هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یعنی سکول د دې ناورین په مقابله کې خ ځان تیار وکي. او دوه مسله دا د کچېره او نوې ټکنالوژي راځي یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو دا یې نسی کولای چې هغه سر ته ورسوي. نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغېز نه ډېر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغېز ډېرې کړي دي. په شل کلونو کې جنگونه او چبال زوی کې کسیلات سیلاب راته کوچکالی راتله مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات مسوتله لا یاد ده. او همدا سیده چاپریال ساتنې خلک چې په دې برخه کې کار کوي دوی نس کولای چې عامه بوهاوی وکي. او په زمن کې اوس چې همون راغلی دا اوس هغه مرستې نسته دي چې ترسو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دا هم دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغیزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
سب ډیر زیاته مننه کور ودان مامون صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لري چې په دې راپور کې چې ما هم ورته اشاره وکړه ویل کیږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغه وادو په سر کې دی چې ډیر زیات زیانمن کیږي. ولی
سلام تاسو ته او په برنامه کې ملما خغل سیمان خل سبا او ټول اوریدونکو ته، واقعا چې افغانستان یو لاغه وادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډیره لوړه کچه باندې موجود ده. او نشی کولای په دغه دغه ځانمنه کچره کم کړي. یو د دلایل نه غدا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې ځانمن دی، افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانه غازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډیر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی او هیڅ سرحد نه لري. هغه یوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي یوادونه دي او صنعتي یوادونه دي، د صنعتي وادي ورسته په هغه یوادونو کې د ګلخانه غازونو زیاتېدل د دې لامل شوی دی چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي. او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري، نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو لاغه وادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده. او دا چې څنګه نشي کولای د دې زیان کچه راټیټه کی، هغه دا چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلون په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداری او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه د اقلیمي بدلون تلوړه ده.
بله سپ ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو، تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اقلیمی بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډیر افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمی بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اتسیکزی دا شیبال استودیو سره وصل دی. ښاغلی اتسیکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. لده به پوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبيني شته چې په افغانستان کې اقلیمی بدلون ته توجه وشي. اتسیکزی صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته.
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پر اسوي، په دې کانفرنس کې خورا په مهمو مسایلو باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو چې په دې سره د افغانستان د لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر از په مصر په او همدارنګ په دوبۍ کې وو په چیر کلونو کې دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوش خبرې درلودې په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی وو چې هغه دلته موجود وو او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړې ده چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسمنوس ویل چې دا به په کم حد کې وي خو هجا کال وس دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده او په خوا چې به کله په نورو کانفرنسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثې کولې د مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې هغه به د افغانستان په اړه منفی نظر پاول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه خو د ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو دوی سره خبرې کوو دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو شو کوم مرستې ورسوو کومکونه ورسوو یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی اوس ټوله دنیا ده که څه هم بډایه هېوادونه دي هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاس او ګرېوان دي.
اڅکزی صاحب دا علت به د فکر نه کوي چې دا وی چې په دې کال کې افغانستان ډېر طبي پیښې درلودې سیلابونه درلودل ډېر ورښتونه درلودل په دې خاطر تلفات درلودل په دې خاطر به څه نه څه توجه وي افغانستان ته
ټول مېده موږ دا نس بیانولې په دې خاطر چې همدغه سیلابونه همدغه طبي واقع په نور هیوادونو کې هم ساش کال رامنځته شولې چې نور هیوادونه د افغانستان غونډې ډېر وځپله خو افغانستان ساش کال په کچه هم اغیزمن شوی هیواد دی کچه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري خو په غسر پسان کې په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی زه خپل په یو بحث کې ناشته ما چې د افغانستان مخکې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخکې دي او ډېر زبرسوي دي لکه سعود سودان یا سودان چې موږ تاسو ته وایو او بل چاډو او داس نور هیوادونه دا غوی غژونه چې ما واوریدل دا غوی ناری چې ما واوریدل ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان وس هم یعنی یو څه شدي بد نه دی خو په ټول کې په دنیا کې په ټول دنیا په داسې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو د ژمنه وکړه چې دوی به دغه د وس و د کوونکو هیوادونو ته مرسته کوي د دوی سره کومکونه کوي تر څو کولای شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په بخ کې دوی هدا کال په څو درېږي او څنګه څه خو دوی هغه خپل ژمنه یا پوره کړې یا یو څه پاتې شوی او یا هم دوغه تعهدات چې دوی باید راټول کړي لکه د کال 100 میلیارډ ډالر دی په هغه کې هغه ژمنه نه یې پوره شوی نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسیدلې کم چې تاسو ویلي یعنی نو په ټول دنیا کې افغانستان سره راوخلو ساش کال موږ د سلرج په دې کانفرنس کې زلرج د خوښۍ احساس لرمه.
بله ډیره مننه اڅکزی صاحب تاسو را سره اوسئ بور بشو شاغل مدقیق ته مدقیق صاحب تاسو زموږ هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړولې دي.
مېرمنو ته او ریډونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو ساید کړ. زه فکر کوم چې دا د کاپ ونډا دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون څه ده دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولېږي او خبره دا ده چې دوی په دغه دوه هفتو کې کوم باسونه سي کې د تڅنګه لار پیدا کې ترڅو د اقلیم بدلون عوامل سي په دنیا کې دي هغه کم کې سي اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري د دې سره په څنګه کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي سي هغه ځان هغه ملکونو سي ځان لیدلې دا یو سره څنګه مرستي وکړي دا کانفرنسونه ډیر مهم دي ولې دا مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امرتوی لیسو پاین زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره سه کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري؟ دا د سه کومکونه نه دي څاروان سب سه لکه آسان لاسرسی ملکونه ورته پیدا کی لکه بشری مرستی. یو بشری مرستی دي سه مختلف ډونرونه کوي لپاره طریقه خپل پالیسیان خپل مرمونه لري، او یو لاسرسی د مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي. که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي، دوی باید خپل تعهدات هلته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښيي، ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملا په دې برخه کې روان یو. به هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکوي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم چې د دې کانفرنس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سه تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز سوی ده په اجنډا کې، چې هغه په مرکزی آسیا باندې ده او په منځنی ختیځ باندې، او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یو مثبت لاسته راوړنه زه بولم، او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکونو نمایندګان هغه هیات چې په دې کانفرنس کې شرکت کړی څومره کولای شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي، او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په اوږد مهال کې کیدای شي ولې ډیر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله ډیر مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازم دی چې افغانستان مرسته ترلاسه کړي د خپل اقلیم دی هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب، ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې به افغانستان سره مرستې وشي؟ دې ته په کتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارونکی دی، رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دي د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري؟
ډېر زیاته مننه. ګورې زه خپله هم د کانفرنس د آنلاین په شکل څارم، او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان د ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کالې، ما ته ډېر دا کانفرنس یعنې ما له نظره ډېر کم رنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپل حضور لري او ډېر دوی له نظره څه کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسه د دې اولس مشران رانغل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه دغه رانغی، او همداسې د امریکا اولس مشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې کانفرنس وته او داسې یو پروګرامو لپاره، نو هغوی رانغلل. هغه علت دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لږ نور هم خراب شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبۍ کې و، سه کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلف هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لاره نه راغله، لکه جنگونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغیز لري. نو هغې له وجې نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ترامپ دا پاریس اګریمنت یا پاریس توافقنامې نه ځان وباسه، چې دا ډېر یو غټ خطر هیوادو لپاره ده، ځکه که دوی ځانونه وباسي هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه کیم ډېر کمزوری به یو هغې زه. بله خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې دی تلای ده د یو ناظر په صفت تلای ده، نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولی، خپل غږ نسي اوچت کولی. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلي، هلته دغه خپل کوم اغیز چې موږ نه موږ ته راغلي دي افغانستان ته راغلي دي، هغه اغیز د اروپور په شکل وړاندې کیدسې، خو موږ نس ویلای چې موږ باندې هغه زیرا غلی خان نړیوال به وای چې څنګه هغه زیرا غلی دی حکم ابو اساس باندې راغلی زنه غواړم چې انتقاد وکم. مطلب مې دا ده چې دغه مسلکی او علمی بباس په باندې اوسې تر څو نړیوال قانی کوچ واقعا موږ هغه ځمن سوي اوس خپل نړیوال اوس غا کوي چې موږ شپږم هیواد یاستو چې ډېر اغېزمن سوي یاسو یا مثال لسم هیواد یاسو چې ډېر اغېزمن سوي یاسو اوس دغه اوس خیر راپور ورورسیږي. اوس چې غوښتم دا د یو ناظر په صفت غوښتم چې دا خپل یو کولای شي چې یو منفي اغېز د افغانستان د غوښتو سوي هیوادو په منځ کې نه ستدا داسې یو مطلب دغه کانفرنس کې به ګوري. خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې سوي دي یا د افغانستان غوندې هیوادو لپاره ځانګړې سوي دي دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم موږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت موږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې سوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هیوادو ته ځانګړې سوي دي هغه لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات د دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه هغه مهم هیوادونه چې دې کې ونډه لري هغه نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنی مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکي ډکه اوسیږي، نور تعهدات ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېره مننه، سلامت وسه سلیمان خیل صاحب. که څه هم تاسو وایئ چې اتم یا لسم هیواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هیواد دی. په هر حال مامونزه صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ترامپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وی لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې تاسو هم داسې فکر کوئ.
ما غوښتل هم دې موضوع ته اشاره وکم، سر مخلص دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو لاره کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلون په دنیا کې هغه ردی او پابنه باور نه لري چې اقلیمی بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه منسرزی بحران منسرزی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته، د ته ورته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دی او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغوی اقلیمی بدلون ردی، تودوخه درجې زیاتوالی ردی، همدارنګه نړیوال گرمایش را دی او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات ستر دنیا کې دا واقع هم چې دغه کانفرنسونه دا ډیر کم رنګ کوي شي، او د دې کانفرنسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالي طرف ته دا کانفرنسونه وړل شي. اړتیا هم چې دغه کانفرنس په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمائندگان دي هغه نه یوازي د انګلستان لومړی وزیر پاغه کې ګډون کوي، او هغه د یو تیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي. هغه داسې حال کې چې د خپل هیواد لپاره دغه تګلارې مخه نور د هند همدارنګه هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي لکه جرمن اتحادیه اروپا هم دې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کانفرنسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، من هیسته یو متخصص، زما ویره دا ده چې د اقلیمی بدلون موضوعات لکه د کپټالیزم په شکل باندې مخ ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوريږي لا به هم زوريږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوي شي د دې بحران نه ځان وباسي او یا ځان وستلی دی هغه ځان وباسي او ترینوستی دی. نو زما ویره دا ده چې اقلیمی بدلون داس پاتې کیږي چې هغه وادونه شي هغه نشي کولای چې توافق حالت تلل شي د اقلیمی بدلون سره د ځان جوړونې حالت تلل شي، نو هغه ډیر وزوريږي. ځکه اقلیمی بدلون درې مرحله لري، په د افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خسارات او د زیانونو د جبران اولو په مرحله کې قرار لري، په تاسو حال کې چې مونږ هغه موقع د لاس ورکړی دا چې د اقلیمی بدلون د کمولو د لپاره حسي وکړو، د اقلیمی بدلون سره د توافق د جوړولو حسي وکړو، د ځان جوړولو حسي وکړو. متاسفانه مونږ په اخرنی مرحله کې مشتون لرو من هایز د یو متخصص زموږ باور بدای شي د دې پسند کې چې مونږ په دغه کانفرنسونو باندې تاکیه کوو بهتره دا ده چې د اقلیمي بدلون یو اوږدمهاله موضوع په افغانستان کې د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو او اوږدمهاله سرمایه ګذاري پې وشي. اقلیمي بدلون د افغانستان جغرافیې ته په کتو او منابعو ته په کتو د درې مهم منابعو سره تړاو لري چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. که چېرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوی شي د دغه بحران او دغه ناورین نه ځان وباسي.
ډېره مننه. سلامت اوسې کورودن. اڅکزای صاحب، تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوې دي چې کوم هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زه به د سنج په ساده الفاظو، په ډېر لقبو، په ډېر تخنیکي لغتو به بحث نه کوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري او د دې تمه دا ده چې دوی د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي چې یو ښه خبر واورم. موږ د اقلیم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داسې د اقلیم بودیجه مالی صندوق چې جی سی ایف ورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره شوداسه دلوده، هغه وخت کې نسو وکولای چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سوی هغه د حق ورکوسو دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسيون لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکی او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو د اخ دی. بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظ کلج کډېره وي، هغه افغانستان څونه لاسرسي ته پیدا کی، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکنه د چ پیدا شي. په دې باندې مدقیق صاحب به تر پویږي ورته معلومات ورته ستام. پاتاسو بل بودیجه، بل انکشافي بودیجه ده چې هغه د نړیوالو مؤسسات او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجه کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوالې چې بیان کړي، کله چې په خوا موږ دلته د سیاسي بودیجه بغیر د انکشافي بودیجه چې هغه د ډونرانو او د نړیوالو مؤسسات سره ده، کله چې موږ هغه ته ورسوځو، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، د یو ان ایجنسیان یا دفترونو چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور. کله چې په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوال مؤسسات سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغه به دا ویل چې افغانستان د لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ دا ورته دي چې د افغانستان څخه استازم تر راغلي، بل موږ څه چې ورغلي دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دادي چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور تل لري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته شو چې نه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري. دوی دغه کانفرنس ته ازاب ضرور دي یا نظر کوونکې دي یا مين هیڅ دی وادي غړي دي، خو هدا کل ته شتون لري دلته ولسمشران سره دني کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسسات او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی ده چې دغه موږ کاملا مثبت کنو او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره باسو دي. موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولې دي چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دي، دغه نن ورځ هم کار کړی دي، تر څو وکول چې دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونران او دعوت کو دوی راوغړو ته افغانستان ټول دا ویان دویان مرته افغانستان ته کلی دي تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دلته ودی ته وشي چې او د فرصتو لارې چارې دي ته وشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دي کولای شي چې افغانستان ته خپل محلي فرصتونه ایجاد کړي، خپل محلي کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه داسې څوک نه دی راغوښتي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډېر فوکس یا تمرکز پر نړیوال مساعده او نړیوال ډونرانو کړی دی.
بلې، تاسو داسې چارتونه فلمونه جوړ کړی دي چې د چاپیریال اغیز وشي په افغانستان کې، او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه هلته وشیست؟
بالکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولیدې. موږ په نهه ویشتو ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د څلور دېرش ولایتونو څخه په کم لیدن نه وکړل. نهه ویشتو ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی، هلته مو معلومات راجمع کړی دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغېزمن شوی دی. زه داسې ټولنه ته دې مخکې چې کار په دې کانفرنس ته راسم دغه څخه دروازه مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یو دره کې ما اته ساعته مزال وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټر ما کې راکړه چې یو موټر نوسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغېزمن شوی دی. ولې ټول اوس دې ته ګورو چې شه نو څنګه د حل لاره چې ده، کوم فرصتونه موجود دي هلته. موږ هلته فرصتونه دلته بیانوو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کوچ کې اوس د کار کولو زمينه مساعده ده او دوی کولای شي کار وکړي.
بله، ډیره مننه. سلامات اوسې اڅکزای صاحب. سره له دې چې اڅکزای صاحب وايي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي، فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی ګران د شیل افغانستان سره د نړیوال مرسته وکي. تیرو کانفرنسونو وشودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنکړه. لدی سره سره تاسو څومره وس توقع لري چې نړی به توجه وکي؟ محمود زیسب تاسو وایست.
بله، زه د اڅک دې سب خبرو سره موافق یم او خوشاله دي ته مې چې اڅک دې سب دغه نور هم داسې ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومېنټري یو سند راټول کړي هغه په دغه کانفرنسو ته وړاندې کوي، د دې لپاره چې دا یو دلیل وسی د لپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کانفرنسونه او د اقلیمي بدلون کم نړیوال ادارې چې دي هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي. په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمي بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمي ادارو له خوا وړاندې کیږي افغانستان په درېمه درجه بندۍ خودل کیږي، خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمي بدلون وضعیت ته پکتو او دغه تحلیل ته او همدارنګه د زیان کچې ته پکتو دغه هیواد درېمه درجه ترلاسه کوي. نو اړینه نه ده چې دا دلیل وشي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبروي چې افغانستان کې دغه سی او وضعیت روان دي. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمي بدلون عمدارنګه هغه مرستي چې هغه د اقلیمي بدلون د کمولو سره د محیط زیست د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري کولای شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستي په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمی مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لري، یو دلیل همدا دی. همدغه دلیل همدا دی چې افغانستان دولت تعامل نه لري او نړیوالو هم د نخ کوچی افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې موږ خوشبینه یو چې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډېر مننه، سلامت اوسې کور ودان. مدقیق صاحب تمره چې دا ځل سټوډیو سره وصل وو اوسې او خبرې دې هم واورېدې شو. مدقیق صاحب، موږ تر اوسه پرې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسیدلی دی د اقلیم له درکه هغه د نورو له کبله دی، لیکن په خپله هم ونډه لرو. ونه شین بوټی په ځمکه نه پریشتو، هر یو لزمه خپل ځمکه سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو، راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ونډه څومره د اقلیم په خرابولو کې. مرقب صاحب، تاسو مایک هم روښانه کړئ. او بله، مایک هم اوس هم راغی. مرقب صاحب،
ساروان صاحب بخښنه غواړم، زه فکر کوم د افغانستان اوسنی وضعیت که چیرې موږ په پام کې ولرو او دغه هڅې سیاسي سه ویلې دا ښې خبرې دي، خو په ډېرې خوشنۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کانفرانس نه څه ترلاسه کړو. او علت همدا ده چې دا کانفرانس د اقلیم د بدلون کانفرانس دا یو سیاسي کانفرانس ده، او دا موږ باید له بشري مرستو نه دا باید رابیل کړو. دا کاملا سیاسي ده، له دې نه مستقیما شي نسو ترلاسه کوي. خو ستا سوال تر اعظم سه د خلکو ونډه ډیره زیاته مهمه ده. موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسیب پذیره سکتورونه سیدی دا ډیر پخوا موږ معلوم کړي دي. هغه په لومړي سر کې د اوبو سکتور ده، په دوهمه کچه د زراعت او مالداري سکتور ده، او بیا همداسې په ترتیب سره د ځنګلو او څړځایو. خبره دا ده چې که چیرې موږ لاس تر زنې کینو او همیش منتظر دې ته اوسو چې په دې کنفرانسو کې موږ ته څوک پیسې راکړي، او دا د افغانستان اوسنی وضعیت که په نظر کې ولرو او دا سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلې، افغانستان حداقل په دې کانفرنس کې د رایه ورکولو حق نه لري، او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده. عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي، په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو؟ هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بیروي شکل باندې استخراجېږي، او د اوبو نه استفاده کېږي. سولري پمپونه ورته لګولي دي، د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي. په دې کې باید اصلاحات راولو. هغه سنتي د آبیاري سیستم سره په دې کې باید اصلاحات راولي. خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري. یعنې دا هغه شیان دي چې خپل خلک یې کولای سي، هم د زراعت په برخه کې، هم د مالداري په برخه کې، هم د صنعت په برخه کې. نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي، خپله ملاوي باید وتړي. د اقلیم له بدلون سره د کور په سطح باندې باید مبارزه موږ شروع کړو. کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود، کار مې کوو، افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې، ولې اوس موږ شپږم هیواد، یعنی په شپږو هیوادو کې راغلو. نو دا د خطر زنګ ده ټولو خلکو ته. دولت په مجموع کې، نظام او خلک باید په ګډه سره، نظام باید د خلکو پوهاوی باید پورته بوزي، خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې، چون زموږ خلک دي چې هر کال هر ورځ قرباني ورکوي، دا نړیوال نه دي. نړیوال به دا مسله سیاسي کوي، او دا سیاسي مسله ده، ولې قرباني موږ ورکوو؟ موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي، وچکالي کال په کال زیاتیږي، د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي، د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده. په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي، خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال مؤسسات څه کولی سي. ښه بس دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ سو د کنفرانسو ته انتظار وکړو، ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري، د اقلیم بس دې اوس په افغانستان کې په د بشري بس کې مطرح کړي. ګورې په نړیواله کچه باندې د مرستې په دوه شکله باندې کېږي، یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي. له 2020 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شو افغانستان ته. مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله، په انکشافي برخه کې کومک کېده، ولې اوس په بشري مرستو باندې اعتقاد ډېره زیاته کېږي، ولې تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي. نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام هغه موجوده نړیوال نهادونه چې په افغانستان کې دي هغوی سره خبره وکړي او د اقلیم بحث د هغوی په برنامو کې شامل کړي. د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاس راسي، ګمان کوم ده عملي لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورځي. او زه ډېر خوشبینه نه یم چې په دې کانفرانسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شی ترلاسه تر څو چې موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کانفرانس کې خپل نه کی، په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي دا ښه خبر ده، ولی زه خوشبینه نه یم چې موږ ډیر څه ترلاسه
کړو. ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی مو ډیر منتظر پاتې شوی دی، ورنه بخښنه غواړم، مهرباني کوئ.
دا پات دمان کبل ک اسمت فاروان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تعالی دې وکړي روغ جوړ به
سلامت اوسئ. اتل صاحب اصله کې چی مهرباني
قربان سم خدای خوشاله ک یو سلام ملمنو ته ما محترم اسمت فاروان صاحب ډیر شایسته تو کوته اشاره وکړه خدای خوشاله ک زبم پلندو کې خپل نظر سره شریکم لکه ملمنو چې ویل تو در تو مې نړیوال تسترګ نیولې چې مثال د اکلن په بدلون کې سره مرسته وکړي په بشري ناورین کې سره مثال خبرې کوم کنه وکړي زوامه کوم خپل افغانانو ته لاس په کار سو زه بیلګه در کوم محترم اسما کاروان صاحب مشغله د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو. دلته په شهر کې ګرځم محترم اسما کاروان صاحب د دکانداران مالې دلی د شهروالۍ ولایت رقم ملکي د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دي چې دغه دکانداران د خپل وبو استفاده ځنیو کېده دغه د تاسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنیو کې خو بدبختانه د سنولکی مال دلی سروان صاحب محترم چې دکاندارانو مثال د خبرې خپل استفاده د وبو سکرې انولکی د خلاص پری شي بارنه دغه سره د پمجتان کم دغه مثال د خبرې وبو ځای کیږي په کورو کم دغه وبو ځای کیږي دا خو یو مسله به د وبو سره مش خپل افغانان احتیاط وکړو. او بل محترم اسما کاروان صاحب دلته موږ د هلمند د سیم پر غاړه باندې ژوند کوو دا د هلمند په سیم کې 11 وخت راغلی دی چې د هلمند سیم د وبو ډاک بېږي دا خلک د سیم د وبو څخه د کروندې لپاره مثال دغه وبو استفاده کوي په شمسیان یا په سولارانو باندې راپورته کوي ماده چې کسان لیدلی سروان صاحب چې سینم ډاک بېږي دی هغه برمین چلند کوي مثال دغه سولاری برښنا مشور توای دا برمی چولی برمیان چلان دی سینم دک بیږي والیم دک بیږي لا دوی هغه شمسان چلان دکړي نظمیر د فارم دا په کار د مثال د خبري اچاتو سره وکړو. بل د زنګلو مثلا مثال د خبري د میرمنو اشاره ورته وکړه دلته په یلمن کې موږ غاټ غاټ زنګلونه دلو د بدبختانه چې دا زنګلونه په بیا رحمانت وګه په تیر حکومت وول سول زوم کدا زنګلونه مثال د خبري پرې شو ول چې دا سي درخت کښنه وسې ما په فکرونه زار باندې دا به ډیر شاله چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي. او د میرمنو سم محترم اسما فروان صاحب دا غیبه پښتنه د چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې اوس افغانستان کې بدبختانه به چوان چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامہ خا یو واری دوه واری زلزلې کېږي دا زلزلې هم د اقلیم بدلون تر تړاو لري کنه لري دا غیبه پښتنه د میرمنو را جواب کړي.
صحیح ده، ډیره زیاته مننه کور ودان اتل صاحب. سلیمان خیل صاحب تاسو کې اتل صاحب ته جواب ورکړي. دوی زه په دې باور یم چې یوازې په مرستو باندې کېږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شي نیوي لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه ترڅو چې دوی د رقم نلکي خلاصي پری شي لکه اتل صاحب چې ویل ګومان نه کوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي وضعیت نشو بدلولی. د خلکو مسولیت فکر کوم چې ډیر زیات دی که څنګه
د مال نظر د لپاره چې د اقلیم بدلون سره موږ خلک او کولای شو چې مقابله وکړو دلته درې خبرې دي. یو دا چې دولت څه کولای شي، خپل خلک څه کولای شي، او د تر څنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي. ځکه اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده او د یو یواد او د یو کلی لپاره دا ډیر سخت دی.
په دې کې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوی و تر اوسه مو په دې خبري وکړي، لیکن په هغه زمونږ مسؤلیت زمونږ د خپل خلکو مسؤلیت چې په هغه ډیر خبري وشي، ځکه چې پر دې خپل دریزونه نه بدلی، مثلا چین لدی لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي یا هند نه اخلي یا امریکا نه اخلي، نو ته په خپل څه کولای شي، ته ځکه چې تر ټولو زیات ځان ته ویني او غوښه د عقل ګټ هم کوي، ته خو ګټ هم نه کوي.
او بالکل تاسو سوال ما واخیسته، تاسو سوال ته زړه تلما یو شای په چې مستقیم زغورم ستاسو سوال ته لار سم چې وخت غنسی، ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثر سیمو کې اکثر خلک د اقلیم بدلون هغه د موضوع ته د عقیدتي فکر کوي، یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي. زه خپل پاز ولاتو تلای ما او بعضی کلیوالو خلک سره زناست ما غوي اقلیم بدلون باندې اوسه پورې دی باور نه لري، دوی فکر کوي چې دا یو طبيعي پیښه دی او دا هر کار راځي دا دی خدای کار. زه دا منم موږ مسلمانان یې سوځي خدای کار دا خدا مونږ یې سوځي اقلیم هم بدلون پکې راوستای، دا دی اقلیم کوم شدت راوستای دا په زمینی کې مطلب واورې نه کیږي، په وړي کې مطلب بارانونه کیږي، وچکالی غنې ډېری سیوی دي، سیلابونه ډېر زیات راځي چې کورونه خرابې دا مونږ یې سوځي خراب کړیم دي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس پکار سي عامه په هوای دی اوچت کی او په زمن کې یو سخګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځي کړی چې ترسو د خلک د دې باندې هغه ونی کی او ته کولای شې تشویقي پروګرامونه هم دولت لري. تاسو کېدای شي شاید اوسېږي چې سو وخت مخ کې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک دسیو چې دمونه په خپل لول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ ترسو هغه د سیلاب او بو مخه ونی سی او هغه سیلاب او بو راټول کړی. هم د سی په غزنی ولایت کې دا سې کار اوسې چې خلک مراټول سره خپل اوسل چې او سیلاب مخکې دي چې راسي مونږ باید څه وکړو. نو وچکالی لپاره بعضي خلک سي اقدامات درلودل او ری ذخیره کړل په خپل سیمو، دا کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي چې اوس عامه په هوای دي ورته وسی، اوس خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغه ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده، دا چې دا ګورس تر بلې دا خبره نورم جدي کیږي او کولای شي چې موږ تاسو ځانون د مواخلي او ځمکې مو خراب کړي. نو دې ته ضرورت ده چې لاس په کار سونو، دا کولای شي چې خلک هغه عادت بدل کړي چې مخکې نورو ملمنو ویل چې دا دی خلکو عادت ته چې بدلول ډیر سخت دي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. محمود صاحب د اتل صاحب پښتنه دا و چې زلزلې اوس ډیر شوې دي، د عامه اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم مستقیم شکل باندې دغه ډول پیکي او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړی دي. بله اقلیمی بدلون تر یو حد پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري، هغه دا چې دا په اقلیمی بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چلته یخچالونه اوسیږي یا واوري اوسیږي، نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا په هغه چاونو ته دنکیږي او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي، نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي یو دغه هم کېدای شي. د دې په څنګ کې اقلیمی بدلون خپل د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې د ځمکې سطح ته راپورته کیږي، نو د دې سره هم ځمکه په زور اخلي او کیدای شي چې زلزلہ رامنځته شي. ولی ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دی داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې، ځکه هغه یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې د لاندې برخه نه د ځمکې سطح ته راپورته کیږي. نو اقلیم بدلون مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې زلزلو باندې تاثیر ولري او زیات.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې کوربدن مامون صاحب. مدقیق صاحب، په وروستي یو کال کې ډیر ورختونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې، سیلونه مو ولیدل چې راغلل، لیکن لدی سره سره د وچکالې اندښنې دي. په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د ټراک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي؟ ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب، د اقلیم د بدلون منفی اثران کې زما آواز اوړئ؟
بلې، ستاسې آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات، هغه منفی تاثیرات په مختلفو برخو کې، یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو، لږ نه وروسته بیا سیلابونه لرو، له د بې وخته ورښتو په نتیجه کې. او دغه سره پخوا کې بیا یخې څپې لرو، د هوا یخې څپې، دغه اقلیمي هغه منفي اثرات دي په افغانستان کې. خبره دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې له ډېر پخوا کلونه دماوي تا عمر نه ډېر له پخوا دا وچکالیانې موږ لرو. ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله، دغه دوره اوس لنډه شوې ده. یعنی یو کال دوه کال بعد بیا یو وچکالی لرو، او دا د خپله د وچکالی دوره زیاته شوې ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي، هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده، یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې، او د کال په جریان کې به په ویالو کې، په لختیو کې، په ابریزو کې، او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې، او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک شوی ده. واوره ډېر ژر ویلې کېږي، او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي. یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده، هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره پخوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو. دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دفتن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي. معنا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکې یا د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه جذب کړي، دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ ورسره مخ ده. زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیزې دي د چاپیریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی شو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړی پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده، هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو.
یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 4.5% نفوس وچکالی ځپلی یا اغیزمن کړی، او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډېرې دورې چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزی صاحب، د اقلیم په دې کانفرانس کې چې په باکو کې دی، له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي؟ څومره مرسته به وکړي؟ څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
دغه مرستي چې د هیوادونو چپی کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو، په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسولیت واخیسته، کم هیوادونو چې د صنعت تولید ډیر لري او د دوی انرژي د صنعت تولید څخه په یاندي مختلف سوانتوکس وزي چې په هغه سره حواله دقیق، او په دې سره دوی مکلفیت واخیسته چې دغه الودګي په خاطر باندې د ټاکس عملیه غونډي ا د دې څخه چې خسره ویني هغه هیوا دوه ورکي. اوس خبره ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې خپل تعهدات سره ورسي. دا غوې تعهدات لپاره په تیر کال د خساره منسو او غزمسو لپاره د لاس دمیج فند یو مالی صندوق جوړ شو چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس وو دا یې د عملي بڼه ورکړه دې ته یو کمیټه جوړه کړه چې یو شتي ودونه د کمیټې غړیتوب لري چې دغه یو شتي ودونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډېر اغیزمن شوی دي ډېر خسرمن شوی دي هغه به خپل تخنیکی پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ترکیه تر څو کولای شي چې د خبرې له ترلاسه کړي نو دغه صندوق د مالی صندوق چې ما یادونه وکړه دا د 100 میلیارډ ډالر بعد بدای هیوادونه هر کال شهر یواد خپل مکلفیات لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې بعد کلنۍ د څونه بودیجه د صندوق ته ورکي په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي هغه ده چې دغه تیر کال دوی به د اوس معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پر کړی دي د اوس موږ نو سوال چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نن درغلي د اروپا نن درغلي دي او اساس رسول دي نو دوی خپل تعهدات نه پر کړی کدي ساغه خپل تعهدات پر کړی کدي ساغه خپل ژوندیا پر اتون کې هم لکه تیر کال چې پر کړی کدي س نه پر کړی نو دا تر اوسه مشخصه نه ده معلومه نه ده دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کال چیرې وکال کې
ډېر مننه اڅکزی صاحب د خبرونې وخت مو همدومره او د افغانستان د چاپیریال ساتنې مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې برخوال عبدالهادي اڅکزی د چاپیریال متخصص ولی مدقیق د چاپیریال بل متخصص طاهر مامونزای او د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل له تاسو ټولو ډېر مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
I'm not.